پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د بین الافغانی خبرو لپاره د ټاکل شوي پلاوي ښځینه غړي وایي له طالبانو سره به د ښځو د اساسي حقونو په اړه جدي خبرې وکړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې قدر من اوریدونکو، خبرونه واورئ چې لیمې هادي چمتو کړي.
دا هم د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې 1540 ته ورسېدې. د افغانستان یو شمېر مخکښ ورزشکارانو د کرونا وایرس له امله د اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره تابع ښودلې ده. او ایراني چارواکي وایي د دغه هیواد په ګڼ مېشتو محبسونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د بندیانو د خلاصون موده نوره هم غځوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښې 1540 ته ورسېدې. د هرات امیر روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم تمنا یک شنبه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې 22 کسان یک شنبه په هرات کې په کرونا وایرس اخته شوي دي. په کووید 19 ناروغۍ یا کرونا وایرس د اخته 1540 کسانو له ډلې تر اوسه 4 تنه مړه شوي، چې درې یې په هرات او یو یې په بلخ کې دی. د کرونا وایرس له امله د افغانستان پلازمینه کابل، هرات، ننګرهار او ځینې نور لوی ښارونه قرنطین شوي دي. له افغانستان بهر هم د کرونا وایرس له امله یو افغان د ایټالیا په تورین ښار کې شنبه ماښام مړ شوی دی. دا خبره په ایټالیا کې د افغانانو د ټولنې مشر اختیار ګل مشقیوال یک شنبه ماښام ازادۍ راډیو ته تایید کړه او وی ویل چې دوه نور افغانان هلته په کرونا اخته شوي دي.
ایټالیا کې تقریبا تر 1000 پورې افغانان اوسیږي. په ایټالیا کې چې زموږ یو افغان نور هم چې د ایټالیا په تورین ښار کې ژوند کوي هغه وفات شوی دی. او دوه افغانان چې ما سره خپل په اړیکه کې دي چې یو کور ته بیرته رالیږلې دي چې هغه ښه شوی دی.
ښاغلی مشقیوال وویل چې د وفات شوي افغان جنازه په تورین ښار کې خاورو ته سپارل کېږي او نور افغانان هم په بشپړه توګه قرنطین دي. د افغانستان یو شمېر مخکښ ورزشکارانو د کرونا وایرس له امله د اغېزمنو شویو خلکو سره د مرستو لپاره تابع ښودلې ده. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو راشد خان، آفتاب عالم او نجیب زدران په خپلو فیسبوک پاڼو کې لیکلي چې تر خپلې وسې به له اړمنو افغانانو سره مرستې کوي. راشد خان په خپل ټویټر پاڼه په یوه جلا پیغام کې ویلي چې د شهید افریدي له خیریه بنسټ سره هم مرسته کوي او له خلکو غواړي چې په کورونه کې پاتې شي.
دوی لکه څنګه چې هر یو پوهیږو کرونا ډیر په خپرېدو دی. چې له کرونا په امن پاتې شو دا دی چې خوندي پاتې شو، کور کې پاتې شو، لامه ځایونو ځانونه ګوښه کړو. همدا یوازینۍ لار ده چې له دې وایرس ځانونه خوندي کړو.
اخوا د رسمي لوبو اتلانو عبدالسمی فیضي، احمد ولی هوتک او باز محمد مبارز هم اعلان کړی چې له اړمنو خلکو سره یې د یو شمېر خوراکي توکو مرسته کړې او دا لړۍ به همداسې جاري ساتي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې یک شنبه ناوخته د سولې د ابتدایي تماس ګروپ یو وار بیا د طالبانو له استازو سره خبرې کړې دي. د امنیت شورا په ټویټر کې راغلي چې د دوی ناسته د ویډیوي کانفرنس له لارې وه او د طالبانو لخوا هم د سیاسي کمیسون او هم د بندیانو له چارو د کمیسون غړي موجود وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا زیاتوي چې طالبان به د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته خپلې تخنیکي ډلې کابل ته استوي او افغان حکومت به یې په بګرام کې کوربه وي څو د بندیانو د خلاصون په چارو کې کار وکړي. له دې مخکې هم د مارچ په 15مه او 22مه د افغانستان د حکومت د سولې د ابتدایي تماس ډلې او د طالبانو استازو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د امنیت شورا په پرنی ټویټرونو کې راغلي چې دواړو لورو موافقه وکړه چې کابل ته د طالبانو د تخنیکي ټیم په رسیدو سره به نورې خبرې له نږدې وکړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیګا ازادۍ راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې ښایي کابل ته د دوی د تلونکي پلاوي شمېر کم او په دوه راتلونکو ورځو کې د سره صلیب نړیوال کمیټې یا ICRC په الوتکه کې کابل ته ولاړ شي. طالبان وایي چې افغان حکومت د تر بین الافغاني خبرو مخکې د دوی تر 15000 بندیان خوشي کړي او خپل تخنیکي ټیم کابل ته استوي څو د بندیان له نږدې وګوري. ایرانی چارواکي وایي د دغه هیواد په ګڼ مېشتو محبسونو کې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره د بندیانو د خلاصون موده نوره هم غځوي. د چارواکو په خبره په غځېدلې موده کې ټول ټال 15000 بندیان موقتاً آزادېږي چې ورسره به د آزادو شویو بندیانو شمېر 1 لک ته ورسیږي. د ایران د قضایي قوی وایان غلام حسین اسماعیلی پرون دولتي تلویزیون ته وویل چې بندیان به د اپریل تر 19 په موقته توګه خوشی شي. د ایران د روغتیا وزارت وایان اکیانوش جهانپوری پرون په یو خبری کانفرانس کې د تازه مرشوی او شمیر اعلان کړ.
متاسفانه
موږ په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شنبه او یک شنبه کې 123 نور کسان هم په روغتونونو کې له لاسه ورکړل.
ایران په نړۍ کې د کرونا وایرس له لاسه په لسو ډیرو ځپل شویو هیوادونو کې دی. د کووید 19 ناروغۍ یا کرونا وایرس له لاسه د مړه شویو 2640 کسانو په لحاظ ایران په څلورم مقام او په وایرس اخته څه باندې 8000 له پلوه ایران په ټوله نړۍ کې په اووم مقام ولاړ دی. شنونکي وایي په ایران کې په دې وایرس اخته او د مړه شویو شمیر تر دې لوړ دی، ځکه چارواکي حقایق پټوي. پاکستان کې د کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 1500 ووخت. د پاکستان د روغتیا وزیر ظفر مرزا یک شنبه وویل چې شنبه او یک شنبه کې 121 تازه پیښې ثبت کړې دي. د هغه په خبره په پاکستان کې د کرونا وایرس 80% مثبت پیښې د هغو کسانو دي چې له ایران دغه هیواد ته ورستانه شوي دي. په پاکستان کې تر دې دمه د کرونا وایرس له لاسه 14 کسان مړ شوي دي. د دغه هیواد په لویو او وړو ښارونو کې ګرځبندیز وضع شوی دی. د پاکستان د روغتیا وزارت وایي شاوخوا 10,000 مشکوکې پیښې هم شته چې له ډلې یې 8000 کسان په قرنطین کې دي. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه یک شنبه د عراق په شمال کې له هغې پوځي اډې ووتل چې تیر دسمبر د ایران لخوا په راکټونو ویشتل شوي وه. ایران دغه بریدونه د امریکا په لاس د دغه هیواد د ولورپوري پوځي جنرال قاسم سلیمانی د وژلو په غبرګون کړی و. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په یوه اعلامیه کې ویلي چې په کرکوک شمالي ولایت کې یو اډه خوشي کوي. د دې پوځي اډې پوځي وسایل چې ارزښت یې $1,000,000 ته رسیږي عراقي پوځیانو ته منتقل شوي. په دې پوځي اډې د 2019 کال په ډسمبر کې د ایران په راکټي بریدونو کې یو امریکایي قراردادي چې د داعش پر ضد یې عراقي پوځیان روزل وزل شوی و.
سموګ غاګله ازادي رادیو او ری قدر مون اوریدونکو را سره اوسې د دې خبري مجله په دوام کې را پورونه او مرکه خبرو. له طالبانو سره د خبرو لپاره د ټاکل شوی پلاوی د خزینه غړو سرګندونه به ووري چې وای له طالبانو سره به د خزو د اساسي حقوقو په اړه جدي خبري وکړي. په دې اړه د خزو د حقوقو له یوې فعالې او د ولسی جرګې له غړي سره هم خبرې کوو.
زمونږ د خطیز ولایتونو د ولی صاحبانو ترمنځ امنیتي ډېره ښه ده، تماس سره لرو. همدارنګه د صحت عامه رګستان هم یو بل سره تماس لري.
دا د ننګرهار والی دی چې د هیواد په ختیځ زون کې د کورونا وایرس پر ضد د هڅو د څرنګوالي په اړه په همدې خبرونه کې خبرې وکړي. په خوست ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې د څیړنو لپاره کابل ته استول شوې دي. په دې اړه به هم راپور واوري. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمایي کې به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د روانو هڅو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی ګردی میز واوري. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی ځینې خزینه غړي وایي په بین الافغاني خبرو کې به له طالبانو سره د ښځو پر اساسي حقونو جدي خبرې وکړي. په دې پلاوی کې د ښځو د 15 کسیزې ډلې له غړو حبیبه سرابی او شهلا فرید ازادۍ راډیو ته ویل چې که څه هم دا خبرې ښایي ژر مطلوبه نتیجه ورنکړي، خو د دوی غوښتنه دا ده چې بین الافغاني مذاکرات باید داسې تنظیم شي چې مثبته پایله ولري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی د کابل له استودیو را سره ده. بله فیروزه،
ډیره زیاته مننه. تکل صاحب سلامونه تاسو د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. له طالبانو سره بین الافغاني خبرو اترو لپاره د افغان حکومت له لوري د ټاکل شوي مذاکراتي ټیم یو شمېر خزینه غړي وایي که څه هم تمه نه لري چې د مذاکرات به زر پایله ورکړي، خو وایي هڅه کوي طالبانو ته باید د سولې لپاره قناعت ورکړي. د دغه پلاوی وی غړي حبیبه سرابي د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل مونږ خو
ډیره تمه نه لرو چې په نژدې میاشتو کې دا مسائل حل شي. دا وخت ونیسي او مذاکره ذاتن یوه ډېره اوږدمهاله پروسه ده. آنچه که مهم است برای ما حقوق شهروندی افغانستان است که حقوق شهروندی در تحت نظام جمهوریت مسائل زیاد مربوط به مسائل مثلا رای دادن و رای گرفتن و یا یکی خود کاندید کردن و مسئله آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق شهروندی، اینا از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنا.
میرمن سرابی وای تر دې د مال طالبانو سره د حکومت لوري د خبرو اجنډا مشخصه سوی نه ده، خو دغه پلاوی به په ګډه یو کړه او اغیزناکه اجنډا جوړ کړي. بل خواته د همدغه پلاوی و بل غړي میرمن شهلا فرید هم دغه مذاکراتو د چمتووالي پاړه له موږ سره خپل سرګندونه شریک کړي چې وویرو
خواست کل افغانان همیست و خواست ما هم
همیست
که
دوایی در طول افغانان و زمان گفتنه داده چه زر تر زر دیده مذاکرات پلسی پا دی مذاکرات که بخواه مخواه موک لزیات و سنسو سر مخصو خو حتا مداده چه طالبان تا قناعت ورکرو زک افغانان در جگره قربانیان دی زمان گفتنه در دوار و لور مذاکره کون که هم داده چه پا ملی کاملا بین الافغانی او آرام فضالی دیده مذاکرات تر سر کری. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت لوري د بین الافغاني مذاکرات او پلاوی د طالبان لوري، البته د طالبان لوري ورسره مخالفت خودل سوې دی. د غیډلې د شمه پورز اعلامیه خبره کړه چې پکې راغلی و چې دا د حکومت لوري دغه اعلان سوې پلاوی ټول شمول نه دی، خو افغان حکومت بیا تیر ورځ وویل چې طالبان دې پلمې نه جوړوي او زر تر زره دي د بین الافغاني مذاکرات لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې د افغان حکومت لوري په دغه پلاوی کې د معصوم ستانکزی په مشرۍ حبیبه سرابی، فاطمه ګیلیانی، فوزیه کوفی، شهلا فرید، شریفه زرمتی، نادر نادری، عبدالهادی ارغندیوال، عبدالمتین بیک، زهرا رحمت مقبل، محمد رسول طالب، غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجرو، عنایت الله بلیغ، باتور دوستم، محمد ناطقی، ایوب انصاری او خالد نور شامل دي. بله تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې له طالبانو سره په بین الافغانی خبرو کې د مرکچی پلاوی ځینې خزینه غړي وایي چې په دې خبرو کې به له طالبانو سره د ښځو پر اساسي حقونو جدي خبرې وکړي او همداراز دوی غوښتنه کوي چې مذاکرات باید داسې تنظیم شي چې مثبته نتیجه ورکړي. خو له طالبانو سره په دې خبرو کې د افغان حکومت د سولې د مرکچی پلاوی په ترکیب کې د شاملو ښځو لخوا باید د ښځو د حقونو په اړه کوم مسایل مطرحشی. په دې اړه بیا هم فیروزی عزیزی د افغانستان د ښځو د حقونو له سیاسي فعالې او د ولسي جرګې لغړې شینکی کړوخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په ټوله کې باید د بحث وړ موضوعات کوم وي.
مهمه دا ده چې افغان حکومت له طالبان سره په کوم اجنډا باندې خبرې کوي. زه فکر کوم چې هر باندې اجنډا یو ملي مسله ده او دا باید جدان هغه حیات چې د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي نو باید په کلکه ورڅخه دفاع وکړي او طرف مقابل ته د قناعت ورکړي، ځکه چې طرف مقابل بالاخره افغان ډله ده. په هر مسله باندې که خلاف نظام جنګیږي خو بالاخره د هغوی ته قناعت ورکول او بهتر اسانېدل د خلکو دي. راځو په ډېر مهمه چې زما په اند د دې ښځو له دیدګاه څخه ده، اول خو د خپل جمهوري نظام ساتنه ډېر اړینه ده، ځکه چې په جمهوري نظام کې د هر چا حق حقوق خوندي ده او هر څوک په قدرت یا په حکومت کې راځي هغه به د انتخاباتو له لارې ځینې په مخ خاطر فکر کوم چې جمهوري نظام ساتل د ټولو نه مهمه خبر ده او دا جمهوري نظام د قانون اساسي او مهمه برخه ده. که چیرې موږ وکړای شو هغه موارد باندې په اصطلاح په تفاهم ورسیږو نو بیا به د هر چا حق حقوق خوندي وي. راځو په دې کې چې د پندو ښځو استازیتوب زما لاندې په دې خاطر مهم ده چې اقل د ښځو اواز التوي. هغه نگرانیان چې ښځې لري یا هغه وړاندیزونه چې ښځې لري یا هغه اطمینان چې ښځې غواړي چې حاصل کړي باید ښځو د ښځو په نمایندګي، بل علاوه د ملي مسایلو نه د ښځو ځانګړي حقونه ونډه پیاوړتیا او پراتلونکي نظام کې د هغوی معنادار ونډې خاطر باید دوی التراک پورته کی او استازیتوب کی. ځکه چې زما په اند باندې هیڅوک د چا استازیتوب نشي کولی یا د ښځو استازیتوب نشي کولی بغیر د ښځو نه. نو دا به شوي چې زموږ خویندې هلته په پوره ډاډ باندې لاړ شي، ځکه چې افغان ښځه د افغانستان نیمایي نفوس ده او دا خپله ځانګړې اړتیاوې لري او د دې حق حقوق ده چې خپل ځان لپاره تصمیم ونیسي او کوم لاسته راوړنې چې موږ تر اوسه په لرو هغه وساتل شي او لا پیاوړی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې د جمهوري نظام ساتنه ډېره مهمه ده او هم په څنګ کې د هغه موارد چې په اساسي قانون کې د افغانستان د اتباو اساسي حقوقونه په اړه باندې خبرې کوي، ځانګړي تور باندې د ښځو په خاطر باید اوس ښه په کلکه دفاع وشي.
بله، تاسو مخکې په خپل خبرو کې د ښځو د مانادار حضور په اړه خبره وکړله، څه فکر کوئ دغه 15 میرمنې چې په دې مذاکراتو کې به ګډون وکا دا په پریکړه هم مانادار او سی هغه ډول چې لازم ده؟ کوم مسایل چې مهم دي چې باید له طالبانو سره په خبرو کې مطرح شي دوی به هغه مطرح ک او استازیتوب وکړي؟ سی
خب په هر حال په اصطلاح دا د راډ کلډو ورکړې خبرې اترې به روانې وي. مطمئنه چې طرف مقابل با خپل مقاومت کوي، ځکه ان په دې مسایلو کې راځو په دې باندې چې افغان ښځو نه تنها چې دا 15 میرمنې بلکې زموږ له ټول هیات نه دا انتظار ده چې هغوی سره په همغږي مشترک له ټول موارد څخه باید هغه وکړي، پس استقلال وکړي او دفاع وکړي. ان دا صرف ځانګړی د دوی حقوق نه دی، بلکې په اصطلاح هغه د دوی سیاسي حضور په دې هیئت کې دا مهمه و چې یو څوک زموږ د نمایندګۍ وکړي، هلته حضور ولري او نور هم ورسره ودرېږي. او په بدون د شک د میرمنو کولای شي استازیتوب وکړي او نور ګروپونه دي، فعاله ګروپونه چې د ښځو موجود دي په افغانستان کې، د افغانستان له ګوټ ګوټ نه له دوی سره په تماس کې وي او په اصطلاح دوی سره په اصطلاح هغه تخنیکي همکاري او هغه معلومات چې دوی ضرورت لري هغوی به ورسره شریک کوي. یعنی ټول مسئولیت ځانګړي دوی ته نه ده متوجه، بلکې زه فکر کوم د یو کیسیز هیئت ته متوجه ده چې باید دوی مشترکه هر باندې اجنډا او خاصتا د افغانستان د ښځو حقونه او همدارنګه د جمهوري نظام ساتنه باید مشترکه دي دفاع وکړي.
د ولسی جرګې غړي د ښځو د حقونو فعال شینکی کړوخیل وچې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د حضور پر څرنګوالي خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې خان محمد سین چمتو کړی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونه وای په هیواد کې د سوداګریزو بندیزونو لامل سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوخته دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل سوداګر یوازې د پاکستان په سرحد کې هر ورځ سبان دي 1 میلیون ډالر ټیکس ورک. د نوموړي په باور لیوي مشتری راهیس د هیواد په صادراتو کې بې ساري کمښت راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې لتیری یوی میاشتې راهیسې د پاکستان له لورې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د سپین بولک لار د سوداګرو له لورې تړل شوې ده. همدارنګه د تورخم لار چې د 14 ورځو لپاره بنده شوې وه، پاکستان تېره ورځ دغه موده د 14 نورو ورځو لپاره هم تمدید کړه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په وینا که څه هم له یو شمېر نورو هیوادونو واردات ترسره کیږي، خو د صادراتو په برخه کې ډېر محدودیتونه لګول شوي او ان له یو شمېر هیوادونو سره صادرات درول شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د انځرو د پروسس او بسته‌بندۍ طرحه وروستۍ کړه. دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دغه طرحه به سه کال عملي شي چې د دې طرحې په بنسټ به د انځرو حاصلات له 25 متریک ټونو نه 250,000 متریک ټونو ته زیات شي. دغه وزارت وایي دوی په پام کې لري چې په مرکز او ولایتونو کې د تازه او وچو انځرو د پروسس مرکزونه جوړ کړي او همدارنګه په راتلونکو 15 کلونو کې به سباندې 3,250 هکتار ځمکه کې د انځرو باغونه جوړ شي. انځر د افغانستان له مهمو صادراتو یادیږي چې د کرنې او مالدارۍ وزارت په وینا افغانستان ته په لسګونو میلیونه ډالر عواید ور په برخه کولی شي. افغانستان تیر کال د سباندې 1 میلیون ډالرو په ارزښت د انځرو صادرات لرل. اوس مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې انځر تولیدیږي چې ډېرې په لویدیځو ولایتونو کې دي. راول ازادي راډیو څو اقتصادي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. کرونا وایروس په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره په خپرېدو دی. په اروپا کې چې تر ټولو زیاته قرباني ورکړې، د اسپانیا، ایتالیا او فرانسې وضع ښه نه ده. امریکا چې په ګرده نړۍ کې د کرونا وایروس تر ټولو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي، هڅې زیاتې کړي څو د وایروس د زیات خپراوي مخه ونیسي. صفی الله ستانگزي په خپل راپور کې د کرونا وایروس له کبله د نړۍ د څو ډیرو اغیزمنو هیوادونو پر وضعیت کتنه کړې.
د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغۍ له امله په ټوله نړۍ کې د وژل شویو خلکو شمیر له 3 زرو اوښتی چې 2/3 برخه یې په اروپا کې دي. هسپانیا چې تر ایټالیا وروسته پکې ډیر خلک مړه شوي، پرون یکشنبه د 840 تازه مړیو خبره اعلان کړه. دا په یوه ورځ په هسپانیا کې تر ټولو زیاته مړینه ده. په دې سره په هسپانیا کې د کرونا له لاسه د مړو شویو خلکو شمیر له 6600 اوښتی. د هسپانیې د روغتیا وزارت ویلي هلته نږدې 9000 کسان اوس په کرونا اخته دي. د هسپانیې صدر پیدرو سانچز په یو ټلویزیونی بیانیه کې راتلونکي ته د هیله مندۍ او د اوسنۍ سختې وضعې سره د مبارزې لپاره خپل خلک وهڅول. دا ډېرې سختې ورځې دي، غمجنې ورځې، ډېرې ترخې خو برخلیک ټاکونکې ورځې، ځکه موږ آزمایي او وزنوي مو. موږ به په راتلونکي کې د دغو سختو ورځو یاد کوو چې څنګه مو په ګډه مقاومت وکړ او هسپانیا بریالی ووتله. د هسپانیې چارواکو ویلي دي چې پوځیان به د مړو انتقال لپاره موظف شي. هسپانیا په ټوله نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو په حساب تر امریکا، ایتالیا او چین وروسته څلورم او د مړو له پلوه تر ایټالیا وروسته په دویم ځای کې ده. اخو د هسپانیې ګاونډ ایټالیا بیا په ګرد نړۍ کې د کرونا وایروس له امله ډېره ځپل شوې او څه باندې 10000 کسان پکې مړه شوي. د امریکا جان هاپکنز پوهنتون وایي په ټوله نړۍ کې څه باندې 1,00,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 3,500 کسان مړه شوي. امریکا تر نورو وروسته د کرونا وایروس د تشخیص بهیر پیل کړ، خو بیا هم هلته 1,03,000 کسان دی وایروس نیولي چې له ډلې نږدې 2,500 مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د نیویارک د سیمه ییزو سیاستوالو له فشارونو سره سره د نیویارک ایالت د قرنطین کولو له پریکړې تیر شو. ترامپ شنبه په یو ټویټ کې وویل د قرنطین پر ځای نیویارک، نیوجرسي او کنکتیکت ته روغتیا پالان استوي. په دغو سیمو کې د کرونا وایروس ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. امریکا د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره 2 ټریلیون یا 2,000 میلیارد ډالریزه مالی بسته اجرا کړې ده. دې خوا په آسیا کې بیا له هغې ډلې ایران د کرونا وایروس له امله ډېر زیانمن شوی. په ایران کې څه باندې 8,000 خلک په دې وایروس اخته شوي او د مړو خلکو شمیر له 2,640 اوښتی. خو له دې ټولو سره سره د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو چارواکو د وایروس د مخنیوي لپاره سخت تدابیر وضع کړي. د اروپا اکثر هیوادونه قرنطین دي. په ټوله نړۍ کې 1,500,000 کسان بیرته روغ شوي او کورونا ته ستانه شوی دی. د چین په ووهان کې چې د دې وایرس د خپرېدو اصلي منشأ ده، وضعیت او ژوند بیرته په ښه کېدو دی. په چین کې د چارواکو په خبره شنبه یوازې 450 مثبتې قضیې ثبت شوي چې هغه هم د هغو کسانو وي چې له بهره ورغلي. خو شنونکي وایي د چین او ایران په څیر هیوادونه حقایق پټوي او ښایي هلته په وایرس د اخته خلکو او د مړو شمیر تر اعلان شویو شمیرو ډیر لوړ وي.
په ټوله نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د تلفاتو او همداراز په دې اړه د وروستیو شمیرو او همداراز د مرض پر وړاندې د مبارزې له څرنګوالي په دې راپور کې خبر شوی. خو اوس ګورو چې په افغانستان کې او په تیره په ننګرهار ولایت کې د دې ناروغۍ پر وړاندې هڅې په کوم حالت کې دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي په جلال آباد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص لپاره جوړ شوی لابراتوار په یو شفت کې په ورځنی ډول د 100 کسانو د تشخیص ظرفیت لري. نو ما وړی وایي چې دا لابراتوار د ټولو ختیځو ولایتونو په کچه فعال دی او کار کوي. په ننګرهار کې په کرونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص دا لابراتوار پرون د افغانستان عامې روغتیا د وزیر لخوا پرانستل شو. د افغانستان په ختیځ زون کې تر اوسه د کرونا وایروس و مشکوکې پیښې ثبت شوي چې یوه یې مثبته وتلې. له ښاغلي میاخیل سره د دغه لابراتوار د جوړېدو په اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې لابراتوار د ظرفیت په اړه ترې پوښتلې دي.
د کرونا د تشخیص مرکزونه یوازې اول په کابل کې جوړ شو، دویم په هرات کې جوړ شو او دا دریم مرکز دی چې په ننګرهار کې جوړ شو. اوس فعلا د دې ظرفیت تقریبا 100 کسه ټیسټونه دي ورځې کولی شي او که چیرې ضرورت وي نو دا بیا تر 300 پورې پورته وړلی شي چې یا 200 پورې چې 2 شفته کار وکړي. نو اوس فکر کوم چې دا کفایت کوي او کرونا تاسو هغه وخت کېږي چې علائم د مرض نه ښکاره شي. داسې نه ده چې هر سړی هلته لاړ شي او خپل ټیسټ وکړي. هم چې ډاکټران ریکمند کړي او په اخره کې چې غلایم مختار شي دي د ټیسټ ورزي
څومره په وسایلو باندې سنبال دی ولی سیب دغه مرکز
چې د کورونا ټیسټ کوم سرټیفیکیشن چې ورکوي هغه WHO ورکوي او ان ټیسټ په کابل کې دي او نور دنیا کې دي هغه څه دلته نتیجه ورکوي نو د کورونا خپل پرون هغه ټیسټ دلته وشو او نتیجه ما د کابل په شان وو نو دا سرټیفایډ دغه ده
جناب ولی سیب تاسو ویل چې دا د ختیس په کچه باندې د لابراتوار کدر ته وی چې د ختیس ولایتونو ترمنځ د مسولینو ترمنځ څومره په دې برخه کې همغږي موجوده ده چې د وایروس د خبرېدو د مخنیوي په برخه کې
زمونږ د ختیس ولایتونو د ولی شعبان ترمنځ همغږي ډیره ښه ده تماس سره لرو همدارنګه د صحت عامه رجستان هم یو بل سره تماس لري پرون هم د صحت عامه رئیسان د کونړ او لغمان دلته وو د وزیر سره مکتل نو آرام کاری شي وی یو بل سره کوي نو د کورونا وایرس کو سرحد نه پیژني او مشرو کشر نه پیژني غریب مور نه پیژني نو وزیر او عادي سره نه پیژني نو دا په ټول عمومي آفت ده
بل جناب ولی سب که ده مراته وای چې د ختیس په کچه باندې اوس کوم ولایتونه چې تر اوسه پرې څو مشکوک په حساب دي او څو مثبت په حساب دي
و په مشکوک چې هغه کې یو مثبت خطر ده نو دا کوم چې ارقام دي او ماته راکړي چې هغه یو پلغمان کړه او دا نور شپږ په ننګرهار کې دي نو ننګرهار کې دا یو مثبت وختله دا مثبت څنګه ننګرهار کې مو هتل دا د لغمان نه تل راغلو اوس په تل لغمان ته تل دي نو په دې خاطر باندې زمونږ او داغه ترمن مشترک دي نو ټول یو په ټیسټ شو دي دا مثبت خطل دي او دا ټیسټ مخکې مونږ کابل ته لګل نو کابل ته چې دي وخت کې زیات تیرې ده نو اوس دا مرکز دلته جوړ شو نو بیا مونږ کولای شو ټول ساتو چې نتیجه واخلو
د ننګرهار والی شام محمود میاخیل و چې په جلال آباد ښار کې په کورونا وایروس د اخته کسانو د تشخیص لپاره د جوړ شوي لابراتوار په اړه ازادي راډیو ته څرګندونه کولې او اوس هم کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو چې اکرام الله اکرام کړی ده
هشت صوب ورځپاڼې لیکلي په هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خلکو ګڼه ګوڼه د جدي اندېښنې وړ ده او په دې اړه د خلکو په بېغورۍ انتقاد کړی ورځپاڼې د پولیسو د تیرې ورځې اقدام ستایلی او لیکلي دي واقعیت دا دی چې په هیڅ هیواد کې خلک قرنطین په خپل سر نه مني او دا د پولیسو دنده ده چې جدي اقدام وکړي او سرغړوونکو ته سخته سزا ورکړي د سرمقالی لیکونکو په باور کابل کې ګرزبندی ستر ډیره بریده مراد شوه او خلک هم په دې پوښیوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید په سړکونو کې لټاک راتک څخه ډډه وکړي د سرمقالی لیکوال ټینګار کړي کچيري د ایتالیا او برتانیا په څیر دا وایرس په افغانستان کې هم په پراخه کچه خپور شي د کمو امکاناتو لامل به هیواد له سخت ناورین سره مخ شي هشت صبح رسپانې وړاندیز کړی چې پولیس باید د خلکو په غنی غونی او تګ راتګ باندې نور هم بندیز سخت کړي د ملي ارمان رسپانې د سرمقالی عنوان دی پلورونکو له خدای وویریږي او په مظلوم ملت ظلم مکوي رسپانې لیکلي د کورونا وایرس د خپرېدو پر مهال په افغانستان کې پلورونکو بای لوړی کړي او د خلکو چیرې په سخت ورځو کې معلوميږي رسپانې لیکي دا د بشر د ژوند لپاره یو غوښون کې وایروس دی او په دغه سخت ورځو کې باید لبي وسلو سره مرسته وشي د سرمقاله لیکونکو په باور نور هوادونه په سخت ورځو کې یو بل ته لاس ورکوي او سنځي په ګډه هواروي خو افغانانو د لومړنۍ خوراکي توکو نرخونه دوه چنده کړي چې دغه مظلوم ملت یې د اخیستلو توان نه لري ملي ارمان رسپانې حکومت ته په خطاب کې لیکلي که څه هم نور حکومتونه په دا ډول سختو شرایطو کې خپل ټولو امکاناتو کار اخلي او د خلکو ستونزو ته رسیدنه کوي خو د سرمقاله لیکونکي په باور سره لدی چې موږ یو مسلمان هیواد یو او ټول باید مسلمانۍ ولري لیدل کېږي چې دا ډول نه دی او ملي سوداګر دکاندارانو او درمل پلورونکو هر څه دوچنده کړي او لاس یې په احتکار پورې کړي ویسا ورسپانې په سرمقاله کې لیکلي ارګ د سولې مذاکره کوونکي پلاوی ټاکلی ودا کوي چې دا یو ټولګډونه پلاوی دی او له دې پلاوی ښاغلي خلیلزاد هم هرکلی کړی. خو دا سرمقاله لیکونکي په باور د دې یو پلاوی د ترکیب په تړاو سیاسي ګوندونو طالبانو او بیلابیلو نورو لورو اعتراضونه کړي او د سرمقاله لیکونکي په وینا کچیري د پلاوی ترکیب ته پام وشي نو څو ټکي پکې د پام وړ دي. لیکوال لیکي د دې پلاوی غړي له بیلابیلو ډلو څخه غوره شوي او دا کار په ډیر مهارت ترسره شوی او هغه کسان پکې غوره شوي چې ارګي لومړیتوب دی. ورسپانې لیکي